دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د امریکا د جمهور رئیس پخوانی سلاحکار جان بولټن د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا په حقیقت کې تر اوسه خپلې اټومي وسلې د ختمولو پریکړه نه ده کړې. جان بولټن چې څو نیم له مخې جمهور رئیس ټرمپ د سلاحکار په حیث د خپلې دندې لرې کړ، دا اول بیان دی چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ورکړی دی. جان بولټن د شمالي کوریا په اړه د یو څېړنیز مرکز په غونډه کې وویل چې هغه اوس د شمالي کوریا رژیم لخوا پیش شوي خطرونو په اړه صفه خبرې کولی سي. جان بولټن وروستۍ څرګندونې د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر سره د درو ملاقاتونو وروسته چې کوم بیانونه ورکړل شوي دي، د هغه سره په تضاد کې دي. ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر کیم سره یې په شایسته لیکونو ترلاسه کړي دي او په دې ټینګار کړی دی چې کیم به په خپلو خبرو ولاړ وي. د ایران حکومت بیان دی دا کړی دی چې د سعودي عربستان ولیعهد د ایران ولسمشر حسن روحاني ته د ځینو نړیوالو مشرانو په وسیله پیغامونه استولي دي. د ایران د حکومت بیان دغه ادا په داسې وخت کې کړی دی چې د ایران او سعودي عربستان اړیکې سخت خرابې شوې دي. د سعودي ولیعهد د یکشنبه په ورځ یو امریکایي خبرونې ته په مرکه کې ویلي وو چې که نړیوال ورسره د ایران ضد متحد نه سول نو د تیلو بیې به بې ساري لوړې سي. ولیعهد محمد بن سلمان دا هم وویل چې د ایران سره پوځي نه بلکې سیاسي حل غواړي. رویټرز وایي چې د ایران د حکومت وین علي ربی هم تایید کړي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ته د سعودي عربستان لخوا د ځینو نورو ملکونو مشرانو لخوا پیغامونه استول شوي دي. هغه وویل که سعودي خپله رویه بدلوي نو دوی به هم ورته هرکلی ووایي. هغه د رالېږل شوو پیغامونو او یا د هغه چا په وسیله چې استول شوي دي تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې سوله د افغانستان او نړۍ ګډ هدف او تروریستان ګډ دښمنان دي. ښاغلی محب په خپلو خبرو کې همدارنګه وویل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه چې هر څه وي، سوله باید د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب ولري. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ښاغلی محب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل
پیس از اور کامن ابجکټیو and terrorists are our common enemy.
د ملي امنیت سلاحکار همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هغو تروریستانو په خلاف جګړه کوي چې ټولو ته تهدید دی او زیاته کړې ده چې د لمنځه وړلو لپاره باید په ګډه کار او همکاري وشي. حمدالله محب د نړیوالې ټولنې نه مننه وکړه چې په دې تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان سره ولاړه ده او ویل چې افغان ولس به ستاسو قربانۍ هیرې نه کړي. غلی محب د میزان د شپږمې د جمهوری رئیس انتخابات ته په اشاره کې وویل چې دا ورته د ویاړ ځای دی چې دوه ورځې وړاندې 3 میلیونه افغانانو د جمهوری رئیس انتخابات کې رای ورکړه. د ملي امنیت سلاحکار همدارنګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه مننه وکړه چې د جمهوری رئیس انتخاباتو کې د خلکو د رای ورکولو لپاره د امنیت او د حفاظت ډاډ ورکړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکښو مشرانو او د وزیرستان څخه د پارلمان غړو محسن داوړ او علي وزیر پرون پارلمان ته لتیرو څلورو میاشتو وروسته ویناوي وکړې. د پښتون تاریخ دواړو مخکښو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر شاوخوا څلور میاشتې په بند کې تیر کړې او څور ځله مخې په ضمانت خوشی کړل سول. محسن داوړ وویل چې د پاکستان د دارونو د وفاداری سند ته ضرورت نه لري او اوس د پاکستان ریاست دې ته اړ دی چې هغوی ته خپله وفاداري وښيي. محسن داوړ امریکا ژغته داسی ویل
لیکن گلہ ضرور ہے اور وہ جو احساس محرومی ہے ہمارے پورے
گلہ ضرور لرو او د پاکستان د پښتونخوا سیمې اوسیدونکو د محرومی احساس نور هم زیاتیږي. د پارلمان نور غړو ته چې کوم حق ورکړل شوی وو هغه حق باید چې موږ ته هم ورکړل شوی وای. دا ویل چې د پښتون تاریخ غړي وژل شول او دغه باوجود زموږ پر ضد قضیه ثبت شوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ مشر علي وزیر پارلمان کې ویل چې د قانون پرانا کې له خپلو امنیتي ادارو څخه حساب واړي. علي وزیر داسې ویل
لوگ جو آج کہہ رہے کہ آپریشن ہوئے ہیں خدا کی قسم اللہ کو میں حاضر ناظر جان کر وہاں پہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے سب عوام کا ہوا ہے.
دا کوم خلک چې وایي چې په وزیرستان کې پوځي عملیات یې کړي، زه په خدای قسم کوم چې هلته څومره تاوان چې سوی دي ټول ورسی وګړو ته سوی دي. رای نجات او حزب ضرب عملیاتو کې د وژل شو 500 تراګرو د نومونه راکړي نو زه به استعفا ورکړم. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مواردل په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوي چې د سولې په خبرو کې باید بیړونه شي. خاغلی محب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې په سوله کې بیړه د دښمن د قوي کېدو په معنا ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوي چې سوله د افغانستان او د نړۍ ګډ هدف او ترکستان ګډ دښمنان دي. خاغلی محب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل
پیس is our common objective and terrorists are our common enemy.
پوسوله کی بیړه د دښمن د قوی کېدو معنی لري. د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هغو ترستان په خلاف جګړه کوي چې ټولو ته تهدید دی او زیاته کړې ده چې د لمنځوړو د پاره باید په ګډه کار او همکاري وشي. الحمدلله محب د نړیوال ټولنې نه مننه وکړه چې په دې تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان سره ولاړه ده او ویل چې افغان ولسبه ستاسو قربانۍ هېری نه کړي. خاغلی محب د میزان د شپږمې د جمهوریت انتخابات ته په اشاره کې وویل چې دا ورته د ویاړ ځای ده چې دوه ورځې وړاندې 3 میلیونه افغانانو د جمهوریت انتخابات کې رای ورکړه. محب وویل موږ اساسي قانون، خپلواکۍ، نیکمرغۍ، اتصال او سولې ته رای ورکړې. د ملي امنیت سلاکار همدارنګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه مننه وکړه چې د جمهوریت انتخاباتو کې د خلکو د رای ورکول د پاره د امنیت او د حفاظت ډاډ ورکړي. خاغلی محب وایي
70,000 of our brave soldiers protected citizens during this historic event.
موږ بیا زرو زړور امنیتي افراد د ولستو خو دفاع وکړه او د هغوی د مسلکي تجربې له برکت د دښمن ټول هغه بریده نشان کړی شول چې هدف یې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړول وو. الحمدلله محب وسلوالو مخالفین ته د سولې پیغام ورکړی او زیاته کړی چې طالبان او هغه څوک چې تر ملاتړ کوي دا دی واوري راشي سوله وکړي یا به درسره جنگ کوو. خاغلی محب په خپلو خبرو کې همدارنګ وویل چې د جمهوریت د انتخاب نتیجې هر څه وي به سوله به بیا هم د افغانستان د حکومت دپاره د لومړیتوب حق ولري. د ملي امنیت سلاکار د متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد، جرمني، ناروې، سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، اندونیزیا او ازبکستان هم مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړي. خاغلی محب وویل افغانان د نړیوال ترورزم د جګړې په اولی کرښه کې جنګیږي تر څو نور په خپلو کورونو او هیوادونو کې آرام وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وي د قانون لمخې د افغانستان د جمهوریت ریاست د بریالي نومان اعلان د دغو کمیسیونونو دنده ده او له نوماندانو څخه غواړي چې په خپل سر د خپلو ټیمونو د بری د اعلان نه ډډه وکړي. پاموکې په دی اکلا د امریکا غاګ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت.
د شنبې د ورځې د جمهوریت صدر ټاکنو وروسته په تیرو دوه ورځو کې دغو ټاکنو کې ولاړو دوه نوماندانو د خپل بری اعلان کړی دی. د جمهوریت صدر وینا عبدالله عبدالله دوه شنبې په ورځ کابل کې خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په تیرو دوه ورځو کې تر یو د محلونو د پایلو د ازولو وروسته ټیم دی پیل تر رسیدلی چې راتلونکي حکومت به د ثبات او همپالنې ټیم جوړ کړي.
در وضعیت موجود انتخابات و دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
د خاغلی عبدالله د دغو سرګندونو یو ورځ وړاندې امرالله صالح امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د شپې ته هوایي پیسو ترمنځ خلکو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم ته شیزې لومړی مرستیال دی رای ورکړې ده.
هغه معلومات چې د افغانستان ګوټ ګوټ څخه موږ ته رسیږي شپې ته تر اویا سلنه رایا خلق مکتور کړی دا خدا باید رسمی شکل د کمیسون لخوا اعلان شي او ویل سی او پام دې خاطر زه منتظر یم چې کمیسون څه وایي او هر څه چې کمیسون وایي هغه موږ په درناوی کوو او احترام لرو. خدا غیر رسمی او لمرنۍ نتایج خای چې دولت ساز دولت جوړون کې تیم کامیابه ده.
د د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو چارواکي د دغو کمیسیونونو د پریکړو د مخه د جمهور ریاست د نوماندانو دا ډول څرګندونی د ټاکنو د قانون څخه سرغړونه ګڼي. یوې چې یوازې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ټاکنو کې د بریالي نوماند د اعلان واک لري. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د زورنشاه رئیس حبیب الرحمن نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کوي چې نوماندان یې له دغه کار څخه ډډه وکړي. د ټاکنو شرکتونو د کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار هم وویل چې د نوماندانو دا کار د قانون خلاف دی.
مختلف ټکټونو له استازو څخه مې غوښتنه ده چې د انتخاباتو د نتایجو ابتدایي او نهایي اعلان د انتخاباتو د شکایتو او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون وظیفه ده. مخکې له مخکې نه نتایج اعلانول یا بل ته مبارکیانې ورکول دا په صراحت سره تخلف دی تویل کیږي او غوښتنه ده چې د بې وخته مبارکیو او د بې وخته نتایجو د اعلان نه جلوګیری وکړي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې ممکنه درغلي پاړی د دوشنبه تر مازیګره له 2500 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټولو رایې چونې د مرکزونو په اړه نه دی اعلان کړی. د دغه کمیسیون د زارنشاه رئیس وایي چې تر اوسه د 356 څخه د ولایتونو مرکزونو ته حساس مواد لیږدول شوي دي.
هم موږ ژمن یو چې د امنیتي ارګانونو په همکارۍ دا د هغه پلان په اساس باندې چې کوم موږ د امنیتي ارګانونو سره تصویب کړی دا د هغه په اساس باندې ولایت ته انتقال شي او د ولایت د مراکزونه بل اخره کابل تشتر سو پورې موږ ته وانیږو. د مهالویش مطابق ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره ټول هغه رزلټ شټونه چې هغه په محلونو نه مرکز ته راځي دا په خطر طریقه سره پروسس او خلکو ته په شفافه توګه باندې په وشتم دي میزان لومړني نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دارنشاه رئیس لری چې سي پی ال با د لړن د میاشي په نومه کې اعلان شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نظم غږ اوري. د افغانستان کورنۍ چارو پخوانی وزیر خاغله علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان لپاره انتخابات یو اساسي غوښتنه و چې پوره شو او کچېره انتخابات نه وشوي نو هیواد به بحراني حالت کې داخل شوي. خاغله جلالي دا خبره د امریکا غاک آشنا تلویزیون له همکار سید سلیمان آشنا سره په امریکا کې کړي.
ستاسو په نظر باندې دا څومره مهم و چې باید په داسې اساس وخت کې دا انتخابات شوي او چې اوس وشلو دا د افغانستان په وضعیت باندې څه ډول اغیز کولای شي؟
انتخابات یو ضروري شوی ځکه د افغانستان اساسي قانون د افغانستان د نظام د دوام لپاره یو ضروري و. که انتخابات نه وای شوی دا به ډېر لوی ستونزه و. د افغانستان دغه نن اتلس کلو کې چې دا نظام ټینګ شوی دی د اساسي قانون په بنا باندې مشروعیت لري. نو ځکه چې دا انتخابات نه وای شوی او لبلې خو کسان چې ادعا کوي چې سوله امنیت لري سول امنیت لري مې د سول په برخه کې هیڅ اقدام تر اوسه پوري نه دی شوی. د امریکا سره طالبان خبرې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې نه کوي. نو ځکه سول یو مفهوم شی ګرځېدلې دی. اما مهم داده شي د نظام د بقا لپاره د دولت مشروعیت لپاره انتخابات د اساسي قانون د ایجابات سره سم یو ضروري کار شوی. کله وای شوی دا به یو قانوني او د مشروعیت خلا را مسې
شي. یعنی اغیز به مثبتي
اغیز مثبت دی او کنو شوی اغیز به ډیر منفی وو.
ډیر منفی راشه ماغیز پاره جلالی صاحب اوس خو انتخاباتو شو ډیر احتمال داسې دی نظر د پلان نه چې نتایج به اعلانیږي نوې حکومت به جوړیږي. سمه ده نوې حکومت به څومره د توانایي ولري چې د سید افغانستان مهمو مسایلو لکه د طالبانو سره د پخلاینې مسله لکه د بهرنیو ځواکونو د وټلو مسله چې طالبان په خپل مطرح کوي او ترڅنګ د کورنۍ سیاسي اختلافاتو د دې کنټرول او د مخ کې وړلو او حلولو توان به ولري فکر کوي.
او نوې حکومت په لډیر لوی چیلنجونو ننګونو سره مخامخ وي. خدای دې توفیق ورته ورکړي. خبره دا ده چې انتخابات په هر هیواد کې چوي حتی په ډیرو پر مختلفو هیوادو کې تفرقه راولي خلک سره جدای راولي ګټونکي او بایلونکي موجود وي. اما په هغو هیوادو کې چې نهادونه مؤسسات بنسټونه قوی وي هغه کولی شي دغه خلاوي بیرته ډکې کړي. په افغانستان متاسفانه بنسټونه ضعیف دي نو لوی درایت غواړي د دولت لپاره چې بیرته خلک سره راټول کړي او خلک راټول کړي او په یو ملي ډایرکشن په یو ملي استقامت ساوک کې دا لوی چیلنج وی دولت لپاره مخصوصا په دې 15 کلو کې متاسفانه په افغانستان کې جدایګان ډیر راغلي دي سیاسي جدایګان قومي جدایګان راغلي دي او د دوی دغه لپاره لوی درایت او د غوړی دولت مرجو غوړی په افغانستان کې
فکر کوي چې دا به د نړیوال ټولنې او په خصوص د متحده ایالاتو غوښتنه منباسي کڅ بل څه به چې تامه لري دي
د متحده ایالاتو نړۍ غوړی چې افغانستان کې ثبات راشي ثبات په اشخاصو نه راځي ثبات په قانونیت باندې راځي ثبات په جمهوریت باندې راځي ثبات په دې راځي چې د افغانستان ټول خلک سره ټول کړی شي او د ملي اجنډا په اساس باندې ورته استقامت ورکړي شي
که لګي مشخص کوم د افغانستان د نوي حکومت لپاره یو وظیفه چې تاسو ول ډیر مشکلات به ولري خصوصا د طالبانو په برخه کې د امریکا او د طالبانو د مذاکرونو سربېره غو موضوع نه بیل چې د اتحاد افغانستان مربوط به دوی په څه ډول کولای شي چې د طالبانو سره د سولې یو خبرې یا مذاکره یو ډول شروع کړي څه ډول کم زینه
طالبان یو طرف ته جګړې دی او بل طرف د افغانستان دولت دی څوک چې د افغانستان دولت ترمنز او د طالبانو ترمنز مستقیمه خبري و نشي د دې احتمال ډیر کم دی چې په افغانستان کې سولې راشي او یا داسې افورون رامسته شي چې په اساس باندې په افغانستان کې سولې په خلای نه راشي نو دا مهمه خبره ده طالبان باید ومني چې مقابل طرف د افغانستان حکومت دی او د افغانستان حکومت هم باید داسې یو ټیم جوړ کړي چې د افغانستان د ټولو سیاسي اجتماعي او مذهبي قومي نمائندگان پکې شامل وي
بل یو لاندې نظرم بل اخلم چې اوس کچیرته د انتخاباتو کې فرض کو چې برحال جمهور رئیس اشرف غنی بیا کاندید شي او وګټي انتخابات تاسو د امریکا او یعنی د واشنگټن او د کابل روابط څنګه ګوري
د واشنگټن روابط له دولت سره دي چیرته چې په افغانستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې یو مشروع ګټون کوي رامنځته شي په هغه صورت امریکا له هغه دولت سره معامله کوي امریکا د افغانستان له دولت سره ستراتیژیک اشتراک لري او یا لغه لري او په هغه اساس له دولت سره د دوی ارتباطات
دي یعنی بنسټیز روابط د دولت په دولت په سطحې پورې دي معنی نه صحیح پوه شوم چې لیسه کور ودان ډیر تشکر تاسو
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي د هندستان په ځینو سیمو کې د شدید بارانونو له وجې په تیرو درې ورځو کې تقریبا سل کسان مړ شوي دي یو مهم خار د اوبولانه شوې ده اورګاړي او ټرافیک ګډوډ شوې ده د هواد د زنو خارونو خلک ورختا کړی دي د امریکا غا خبریاله انجانا پاسری چا په دې باره کې لنی وی ډیلینا رپورت را لګلې چې زموږ همکار زامن مومند درته وړاندې کړي
د هند په شمال کې ورستی سیلابونه د دې سبب شلو چې د اقلیم د بدلون متخصصان نوې خبرداري ورکړي چې سخت هوا عامه شوې ده د هواد هغه خارونه د ستونزو سره مخامخ کړي دي چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او اکثر وخت پلان سره سم نه وي جوړ شوی بل شکه موږ د باران په اوریدو کې اوس ډراماتیک بدلون وینو په نوی ډلی کې د ساينس او چاپیریال لپاره په مرکز کې د عمومي مدیر مرستیال چندرا بوشن ویل لنډه موده کې زیات باران کیږي چې د اوبو ذخیره او زمنه قسمه لاندې کوي سخت باران د بهار په مرکز پټنه باندې ډیر بد تاثیر کړی د خار زیاته برخه چې 2 میلیونه اوسیدونکي لري اوبو لاندې کړی ده یعنی دومره اوبو پکې دي چې تر زنګنونو پورې رسیږي دغه خار یو لوی جهیل ته ورته ده د خار ځین اوسیدونکو ویلې دا داسې سخت سیلابونه وو چې دوی تقریبا 15 لسیزو کې نه و لیدلې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د خاصې قوا ټیمونه په وړو وړو کښتیو کې ګرځي چې هغه خلک وژغوري چې په کورونو کې بند پاتې دي په تلویزیون کې ښودل کیږي چې روغتون ته اوبه ختلې دي په واردونو کې ناروغان په اوبو کې پراته دي برسیره پر نورو کسانو د ایالت اعلی وزیر مرستیال سوشل او د هغه کورنۍ ژغورل شوې ده چې په خپل کور کې بند پاتې وو خونځي تړل شوي دي د بهار اعلی وزیر نیتیش کمار وویل موږ ډیر خلک خیریه کمپونو ته انتقال کړي دي چې حکومت یې هلته غم وخوري د اوترا پردیش په حالت کې یو شمیر خارونه او خارګوټي د اوبو لاندې شوې دي. د بالیا په ولسوالۍ کې 1500 بندیان او وروسته له زندان نه وویستل شلو چې زندان تر اوبو لاندې شو. دغه سیلاب په حالت کې ورختایي پیدا کړې وه چې تقریبا 90 تنه ورنه مړه شلو چې اکثره د کورونو او د دیوالونو رالولیدلو نه مړه شوي وو. دغه سخت بارانونو چارواکي حیران کړل چې د مونسون د موسم په آخر کې وشلو چې په عمومي توګه د جون په میاشت کې پیل کیږي او د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې ختمیږي. د اقلیم متخصصان وایي د مونسون په وخت کې بارانونه د لنډ وخت لپاره وشلو مګر ډیر شدید وو. یو شمېر څېړنې ښیي چې سخت باران له دوو نه تر دورو ورځو پورې دوام وکړ او سیلابونه ورنه راووتل، په خاصه توګه په هغو ښارونو کې تیار نه وو. په غیر معمول ډول د تېرې پنجشنبې په ورځ 4 ساعته سخت باران په لویدیځ ښار پونه کې وشلو چې 10 تنه ورنه مړه شلو. بوشان ویل موږ باید دا ومنو چې موږ په یو بدل شوي اقلیم کې ژوند کوو او ښارونه د دې سره باید ځانونه عیار کړي. موږ باید په عاجله توګه د داسې بنیادي کارونو په باره کې فکر وکړو چې مقاومت وکړی شي. د مثال په ډول د زیم استنې اندازه باید زیاته شي. متخصصانو څرګنده کړه چې د 2050 کال پورې به د هند په ښارونو کې 1 میلیارد خلک ژوند کوي او ښاري سیلابونو ته باید د لومړیتوب حق ورکړل شي. د هند د هوا پیژندنې مرکز په قول توقع ده چې په راتلونکو ورځو کې به باران کم شي. د سپتمبر په میاشت کې دومره باران وشو چې تقریبا په یوه پیړۍ کې ساری نه و لیدل شوی.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
په امریکا کې دا دوم کال دی چې په هغو جرمونو کې چې تشدد هم ورسره وي کمې راغلی. د امریکا غږ د خبریال مسعود فریور رپورټ اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په پرونی رپورټ کې ویل شوي چې په 2013 کال کې نسبت 2012 کال ته په دغه شان جرمونو کې 3.9% کمې راغلی چې په مجموعي ډول په هغې کې د 2009 کال په نسبت 15% کمې راغلی دی. دا سیټکل کېږي چې په 2013 کال کې په 100,000 کسانو کې د دغه شان جرمونو اندازه 3.9% ته رسېدلې وه. دغه رپورټ وایي چې دا دویم کال دی چې د قتل په قضیو کې هم 6.3% کمې راځي چې دغه اندازه هم په 100,000 کسانو کې 15 تنو ته رسېږي. دغه اندازه په 1999 کال کې په 100,000 کسانو کې لس وه. د شیکاګو په ښار کې چې 1 میلیون نفوس لري د قتل په قضیو کې 8.5% کمې راغلی دی. په همدې توګه د بالتیمور په ښار کې هم د قتل په قضیو کې 9% کمې راغلی دی. په نورو جرمونو کې لکه غلا هم د پام وړ کمې راغلی او 8,000 د غلا قضیې کمې شوي دي، مګر د خلکو په عزت د تیری په جرمونو کې 2.1% زیاتوالی راغلی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په استرالیا کې د ساحل د غاړې ټولنې له حکومت نه د عاجل مرستې غوښتنه کړې چې د سمندرګي د سطحې د لوړېدو نه پرې ځانونه وژغوري. د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو د وروستي رپورټ لیکونکي پیشګویي کوي چې استرالیا به هغه څه تجربه کړي چې دوی ورته په یوه پیړۍ کې یو ځل د ساحلي سیلابونو زیاتېدل وي او دغه سیلابونه به د 2050 کال پورې هر کال زیاتېږي. خبریال فرمرسر په دې باره کې له سیدنی نه رپورټ رالېږلی دی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د استرالیا د ساحل اوږدواله تقریبا 4.5 کیلومتره ده. د نړۍ تر ټولو وړوکی بر اعظم ده چې د لویدیځ له خوا نه د هند سمندر سره نښلي. بحر کاهل ختیځ خواته پروت دی او جنوب خواته جنوبی سمندر پروت دی. دغه هیواد د سمندرګي سره نږدې پروت دی. 85% نفوس یې د سمندر په 50 کیلومتره کې ژوند کوي، مګر د استرالیا د ساحلي غاړو زیاته برخه لا پخوا طوفانونو او سمندري طغیانونو له منځه وړې ده. د سمندري غاړو د ټولنو شوراګانې د کانبرا له حکومت نه غواړي چې ملي ستراتیجي غوره کړي چې د اقلیم د بدلون د تاثیراتو نه ټیټې سیمې وژغوري. د استرالیا په مهمو بنیادی کارونو کې د ترانسپورټیشن او مخابراتی شبکې شامل دي چې د ساحل د غاړې د خلکو د وسیدنې په مرکزونو کې موقعیت لري. ساینسپوهان د استرالیا په څیر هیوادونو ته خبرداری ورکوي د ساحل داسې بدلونونو ته تیار اوسي چې مخه نشي نیول کېدی، لیکن محلی چارواکی نه په دې عقیده دي چې هیواد پوره تیار نه دی. شارون کال والدر د استرالیا د ساحلي شوراګانو د ټولنې د رئیس مرستیاله ده. دا په دې عقیده ده چې کېدای شي د اقلیم بدلون د ساحل د غاړې ډیرو ټولنو ته تاوان ورسوي، چې په دې کې لیناکس په شان کلي شامل دي چې د برسبان جنوب پلو ته په 180 کیلومتره کې پراته دي. کالوادر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
These storm surges are becoming more frequent. Storms that are coming and eroding more and more of the
دغه طوفانونه راځي او سمندري غاړې په پرلپسې توګه خرابوي. د سمندرګي سطح چې لوړ شي کېدای شي د لیناکس هیډ دوه کوڅې د اوبو لاندې کړي. که موږ د سمندرګي د سطح د لوړېدو چاره ونه کړو نو داسې یو څه نه دي چې ښایي واقع به شي. دا واقع کېږي. سمندرګي د بیچ یا د ساحل غاړې خوري او د ساحل د تغذیه کولو پروګرامونه د ساحل د غاړې د شګو ځای نیسي. ساینسپوهان وایي د مثال په ډول نړیواله تودوخه زیاتیږي، کنګلونه اوبه کیږي او په دې سره د سمندرګي سطح لوړیږي. د اوبو اندازه هم زیاتیږي ځکه د سمندرګي د حرارت درجه لوړیږي او سمندر پراختیا مومي. چاپیریال ساتونکي په دې عقیده دي چې د اقلیم بدلون زموږ سمندرونو ته تاوان رسوي. د مرجانو پرخې تخریبوي، طوفانونه او اورلګیدنه زیاتوي. د استرالیا د چاپیریال فدرالي وزیر سوسن لی په یوه اعلامیه کې وویل د دې حکومت ژمنه کړې ده چې د زهرجن ګاز د کمولو بین المللي هدف ته ورسیږي. دې زیاته کړه چې استرالیا د سمندرونو په ژغورنه او دوامدار استعمال کې د نړۍ مشره وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2 شپږ نوي اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کابل کې د جنګلک د معتادینو د درملنې په مرکز کې د جسمي درملنې ترڅنګ هغوی ته د مخدره موادو د زیانونو په اړه مستند او هنري فلمونه هم ښودل کیږي. ډاکټران وایي چې د معتادینو رواني درملنه یوه مهمه برخه ده او هر هغه څه چې له ذهني لحاظه دوی د مخدره موادو پریښودو ته هڅوي په درملنه کې مهم رول لري. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
دا په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د درملنې 250 بستریز مرکز دی چې پکې د معتادینو د جسمي او رواني درملنې ترڅنګ هغوی ته هنري او مستند فلمونه هم ښودل کیږي. د درملنې د دې مرکز ډاکټران وایي چې دا هنري فلمونه د معتادینو په رواني درملنه زیات تاثیر لري او دوی هڅوي چې احتیاط پرېږدي.
اکثر فلمونه جنبه انګیزشي او جنبه آموزشي دره.
اکثر فلمونه د هڅونی او شوونی بڼه لري. نارو هڅول کیږي او کله چې دا فلمونه وویني معتاد پوهیږي که چیرې تصمیم ونیسي نو مخدره مواد پرېښودلی سي او بیا مخدره موادو ته مخه نه کوي.
په دې مرکز کې تر درملنې لاندې معتادین د دا ډول پروګرامونو جوړول په خپل درملنه کې ډیر اغیزمن ګڼي.
دا فلم زموږ لپاره یو پند دی چې څه ډول ځان له مخدره موادو خلاص کړو او په ټولنه کې عادي ژوند پیل کړو.
دا تداویم بسیار زیات تاثیر کړه. چرې ما که وخت
زما په درملنه کې ډیر زیات تاثیر کړی دی. کله چې ما مواد استعمالول له دې پاک ژوند لري وم. ډیر په غوسه کېدم، په ښه خبره مې اعصاب خرابېدل، خو اوس ډیر ښه سویم.
دا ډاکټرانو پر وینا په دې مرکز کې په لومړیو 15 ورځو کې هر معتاد تر جدي مراقبت لاندې وي او له هغې وروسته تر یوې میاشتې پورې د دوی رواني او جسمي درملنه کیږي.
د جنګلک د معتادینو په دغه 250 بستریز مرکز کې د جسمي درملنې ترڅنګ معتادینو ته تفریحي پروګرامونه هم وړاندې کیږي. ډاکټران وایي چې معتادین ډیر زیات تفریحي پروګرامونو ته ضرورت لري ترڅو دوی ذهنا آرام شي
او د خپل راتلونکي ژوند لپاره تصمیم ونیسي او مخدره مواد پرېږدي. ممتاز بهیر، امریکا غږ، کابل.
دومه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.